السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو په روانه نیم ساعته وروسته پښتو خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی او د ولسمشری له دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره نن یو ځل بیا کتلي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې له غړیو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه د حساسیت پارونکو څرګندونو ډډه وکړي. د ژورنالیستانو سراسري شورا یو شمېر رسنۍ تورنې کړي چې د جمهوري ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې په خپلواکه توګه خبرونې نه دي کړي. دا به هم واوري چې پر غزه د اسرایلو د هوایی بریدونو د تلفاتو شمیر تر 130 ډیر شوی دی. خو تر ارزه مخکې محمد وایس سمیم توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واوروي.
سلام. په سر کې د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتي لانجې د هواري لپاره له جمهور رئیس حامد کرزی سره ولیدل. په لغمان ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 21 تنه وسلوال مخالفین او 11 افغان سرتیري وژل شوي. او پر غزې د اسرایلو حملې لا هم دوام لري چې د مړیو شمېر 130 تنو ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری چې د تیرې پنځمې په ورځ د افغانستان د روان انتخاباتي لانجې د حل لپاره کابل ته راغلی، نن یې یو ځل بیا له جمهور رئیس حامد کرزی سره لیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې له ولسمشر کرزی سره د جان کری د ناستو هدف د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ د انتخاباتي لانجې لپاره د یوه حل لارې پیدا کول بلل شوي. جان کری تیره ورځ هم له حامد کرزی سره لیدلی وو او د انتخاباتي موضوعاتو او د دواړو کاندیدانو د نظرونو په اړه یې بحث کړی وو. د لغمان ولایت چارواکي وایي په الینګار ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو په نښته کې 21 تنه مخالفین وسلوال مخالفین او 11 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. د لغمان د والی وایاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل دا پیښه نن له غرمې وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په څو امنیتي پوستو وسلوال بریدونه وکړل. د ښاغلي ځواک په وینا د وسلوالو طالبانو د حمله د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شوه او د دوی پلان شن شوای دی. خو زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو بیان بولي له رسنیو سره یې په اړیکه کې ویلي چې په دغو حملو کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د هغوی دوه امنیتي پوستې هم نیولې دي. خو دغه ادعا د افغان ځواکونو له خوا رد شوې ده. ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د ماین په چاودنه کې د ملکی وګړو وژنه په سختو ټکو وغندله. د کندهار چارواکو نن تر غرمې مخکې ازادي راډیو ته ویل چې په پنجوي ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د وی کورنۍ تغړی وژل شول او دوه نور ټپیان شول. د ولسمشر ماڼۍ د ولسمشر حامد کرزی په حواله په یوې اعلامیه کې دا کار د وسلوالو مخالفینو لخوا او د ټولو اسلامي ارشاداتو خلاف وباله. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان امنیتی چارواکی د پاکستان په کوټه ښار کې د افغان طالبانو د مشرانو د وژنې له دوام خبر ورکوي. وی امنیتی سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل نن شنبه د کوټه په بای پاس سیمه کې د فراه ولایت لپاره د طالبانو د وخت د پوځي کمیسون مسؤل ملا عبید الله نورزی د ناپیژاند وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د سرچینې په باور د افغان طالبانو د مشرانو د وژنې اصلي عامل د افغانستان د انتخاباتو په ګډوډولو کې د هغوی پاتې راتلل دي. سرچینه زیاتوي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د طالبانو دوه مهم قمندانان ملا حیات الله او پاچا سخت ټپیان شوي او د پاکستاني وسلوالو لخوا د ډیورند کرښې هغې غاړې ته انتقال شوي دي. بهرني خبرونه له لګزنډ وروسته. پر غزې ترانګې د اسرایلو حملې لا هم دوام لري چې د مړیو شمېر 130 تنو ته پورته شوی دی. دا پر غزې ترانګې د اسرایلو د حملو پنځمه ورځ ده چې د رپورټونو له مخې ګڼ شمېر فلسطینیان پکې وژل شوی دي. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په خبره د فلسطینیانو د مړیو شمېر اوس مهال 121 تنو ته رسیدلی. 12 کسان یوازې نن هغه وخت وژل شول چې یو ډله خلک د غزې ښار یو جمعه ته نږدې وویشتل شول او بل ځای هم د جبلیه په ښار کې په یوه جومات بمبار وشه. اسرائیل فلسطینی پوځیان تورنوي چې مذهبي ځایونه په راکټونو ولي او عام خلک له خطر سره مخامخ کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغو به پر غزې د اسرائیلي پوځ بمبار دوام وکړي تر څو چې له غزې څخه راکټي حملې نه وي بندې شوي. اسرائیلي پوځ وایي تر اوسه یې زر ځایونه په نښه کړي. له بلې خوا حماس هم د 200 راکټي حملو خبر ورکوي. اروپایی ټولنه د یوکراین پر یولسو لوړپوړو بیلتون پلو مشرانو بندیزونه ولګول. اروپایی ټولنه د یوکراین د کړکیچ له امله په ختیځ کې د خپلواک اعلان شوي جمهوریت پر مشرانو د بندیزونو په لست کې دا یولس کسان شامل کړل چې له مخې پر هغوی د سفر بندیز لګول شوی او همدارسې شتمنۍ کنګل شوي دي. که څه هم اروپایی ټولنه پر دغو یولسو کسانو د بندیزونو له لګولو سره د روانې اونۍ په پیل کې موافقه کړې وه، خو نومونه یې نن افشا کړل. له بندیز سره مخ شوو کسانو په لست کې د دونیتسک د خلکو د خپلواک اعلان شوی جمهوریت د لومړي وزیر الکساندر بورودای نوم شامل دی. د دونیتسک د خلکو د خپلواک اعلان شوی جمهوریت نور وزیران هم په دې لست کې شامل دي. د لوهانسک د خپلواک اعلان شوی جمهوریت لومړی وزیر او دوه نور وزیران هم له بندیز سره مخامخ شوي دي. د اروپایي ټولنې لخوا پر دغو یولسو کسانو د بندیزونو په لګیدو سره ټول ټال د یوکراین د کړکیچونو حالاتو په خاطر په دوه اویا کسانو بندیز لګیدلی. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې په یو شپږورځني سفر جنوبی امریکا ته تللی، په نامنتظره توګه په نیکاراګوا کې تم شو. له ښاغلي پوتین څخه د مرکز ماناګوا په هوایي ډګر کې د نیکاراګوا ولسمشر دانیال اورتیکا هرکلی وکړ. د لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر له نیکاراګوا لیدنه کوي، هغه هیواد چې په 1980 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد نږدې ملګری پاتې شوی. پوتین له کیوبا څخه نیکاراګوا ته ستون شوی. په کیوبا کې له ولسمشر راول کاسترو سره لسګونه اقتصادي تړونونه لاسلیک کړل چې ډیری د تیلو په برخه کې دي. پوتین همدارز د کیوبا له متقاعد و اتیا کلن رهبر فیدل کاسترو سره هم وکتل. ښاغلي پوتین وویل په ډیرو ځایونو کې له لاتینې امریکا سره د څو ټکنالوژیکي همکاریو په تمه دی. پوتین به له دې وروسته ارجنټاین ته ولاړ شي او بیا به برازیل ته سفر وکړي څو د مخ پر وده مارکیټونو د هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. ده خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کغواړي. د خبرونه بیا هم وګوري. اول ولې د ازادي رادیو پښتو وی پانی تورشه پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د حل لارې موندو په هدف کابل ته راغلی. نن یې یو ځل بیا له ولسمشر کرزي او د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي سره وکتل. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي پر وکیلانو غږ وکړ چې د انتخاباتو په اړه د حساسیت پارونکي څرګندونې نه کوي.
محترم وکیلانو، موږ د مسؤول وکیل خاري او د افغانستان د اتباع په حیث باید د افغانستان خیر، د خلکو نیکمرغي او ملي یووالی په پام کې ونیسو.
افغانستان دفاع وزارت هغه ریپورټونه ناسم بولي چې ګواکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ لخوا د عملیاتو له پیل وروسته یو شمېر طالب مشران افغانستان ته راوښتي دي.
موم در حد امکاناتی که داشتیم کوشش
موږ ځواکونو ملي اردو او سرحدي ځواکونو لخپل امکانات سره سم د جوړن پر پوله احزارات نیولې او دا ادعا چې ترلسان افغانستان ته راغلی او بیرته به پاکستان ته ځي ناسمه ده.
د خوست په ګیلان کمپ کې له مهاجرو وزیرستانیو سره نن مرستي وشوې.
زنه ګول خبره کوم امیرم شاو سدین کړم همشته دام راستا وکړه درم راستا نمیش ډیر خوشی
زبونه ایبخان د صدګي وسیدین گئی مشره ډیر شم راستا وکړه د افغانستان حکومت مش ډیر مننه.
او د دوه کډوالو خبري موریدي د خبرونی پای کې هم اوري چې پر غزیت فنګ د اسرایلو د بمبار له عمله د مړیو شمیر یو سلو شلو تر رسیدلی چې یوازې 12 تنه نن وژل شوې دي. خبرونه دا سر مطلب هم دا چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی او د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي سره نن یو ځل بیا وکتل. د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت پر خپل رسمي فیسبوک دا معلومات خبر کړی او ویلي دي په دې خبرو کې تر ډیره هڅه وشو چې د افغانستان د انتخاباتي لانجې لپاره د حل لار پیدا شي. جان کیری، عبدالله عبدالله، اشرف غني احمدزي د ملګرو ملتونو خاص استازي په کابل کې نن ماخام په خبري کانفرنس کې خبرې کوي. فهیم عابد امداوس په سټوډیو کې ده، د ډېره جزئیات سره شریکوي.
ټاکل شوی ده چې نن څو شیبی وروسته د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استاد یان کوبیش او د افغانستان د جمهور ریاست دواړه کاندیدان عبدالله او اشرف غنی حمزه په یو ګډ کانفرنس کې سره څرګند شي. ګرچې ټکل شوی چې دا کانفرنس 4:30 بجې خو بیا ځنډول شوی او اوس ویل شوی چې شپږ یا د شپږنو وروسته دا کانفرنس جوړیږي. نن بیا هم د امریکا د بهرنی چارو وزیر د دویم ځل لپاره د دوړ کاندیدانو سره لیدلی او د غرض څو شیبي مخ کې چې کوم معلومات د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خو خبر شو پغی کې راغلی چې د ولسمشر کرزی سره لیدلی او د امدیروان انتخاباتي لنجې د حل لپاره خبري کړي. په دې برخه کې جزئیات ډیر کم رسنې ته ورکول کیږي. د دوړ کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو هم ویلي چې دوی خبري کړي د جنکيري سره کاندیدانو او په دې باسي وچ څنګه رواني انتخاباتي لنجې ته یو د حل لار پیدا کړي شي. سر دې پرون هم کاندیدانو له جانکيري سره لیدلی وو او پرون په دې خبرې شوې وي چې مشکلات څه دي، مشکلات ورته مطرح شوي وو او هغه ورېدل او نن په حل لارو خبرې شوي. نو تر دې راته مدد چې نن چې کله جانکيري د افغانستان د دوړو کاندیدانو سره څرګندېږي نو امکان لري چې یو د حل لار پیدا شي او د رواني انتخاباتي لنجې ته د پایټ کې کې خوده شي.
بله فهیم عبد الله تاسو مننه کوم. ومریدل چې افغانستان د انتخاباتو دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی عبدالله او عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د خاص استازي یان کوبیش سره نن په خبری کانفرنس کې څرګندېږي او د انتخاباتو د لانجې په اړه به د خپل دورځنیو خبراتورو یو نتیجه رسنیو سره شریکه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې له غړیو غواړي چې د انتخاباتو په اړه د حساسیت پرونکو څرګندونو ډډه وکړي. عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه پرز د جرګې په عمومي غونډه کې ویل دا ډول بحثونه او څرګندونې ملي یووالي ته زیان رسوي. په عین وخت کې د جرګې ځینو غړیو د انتخاباتي جنجالونو پر ختمېدو او د انتخاباتو د نتایجو پر اعلانولو تاکید وکړ. تفصیل له خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر د دې جرګې لغړو غواړي چې د انتخاباتو په اړه د خپل سرګندونو ته ډیر پام وکړي او له داسې بحثونو د ډډه وکړي چې د خلکو ذهنونه ګډوډوي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل وکیلان د انتخاباتو په اړه د ملي ګټو او ملي یووالي په پام کې نیولو سره سرګندونې وکړي.
وکلای محترم ما من حیث مسؤل من حیث وکیل من حیث
محترم وکیلانو من د مسؤل وکیل خاري او د افغانستان د اتباع په حیث باید د افغانستان خیر د خلکو نیکمرغي او ملي یووالي په پام کې ونیسو. جنجال پرونکو الفاظ خلکو او هیواد ته ګټه نه رسوي.
د ولسی جرګې مشر په داسې حال کې له وکیلانو دا غوښتنه کوي چې په دې ورستیو کې د ولسی جرګې اکثره بحثونه پر انتخاباتو راسرخي. ځینې وکیلان د یو ځانګړي کاندید په پلوي غږ پورته کوي او کله بل کاندید او د هغوی رای ورکونکو ته سپکاوی کوي. لبل پلاوه د ولسی جرګې یو شمیر غړي د موقت حکومت د جوړولو په اړه بحثونه د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولی. د ولسی جرګې دوه غړي جعفر مهدوی او نادر خان کټوازی وای چې په افغانستان کې د دیموکراسي د تامین لپاره روانه هڅه باید د موقت حکومت د جوړولو طرح سره لمن زولاړ نه شي.
مردم افغانستان مصیبت های زیادی رو برای پاسداری از قانون اساسی افغانستان کشیده.
دو افغانستان خلکو چې شاوخوا دیالس کاله د ولسواکۍ او دیموکراسۍ لپاره قربانی ورکړي که اوس د موقت حکومت خبرې راپورته کیږي دا به د خلکو په ذهنونو بد اغیزه وکړي.
د ما پر نظر باندې د افغانستان خلکو چې دغه دیالس کاله د دیموکراسۍ د ولسواکۍ لپاره کومه قربانی ورکړي هغه بیرته کوم بیا له موقت حکومت شروع کوه بیا دغه نظر هم دغه خبرې یادولم د عام افغانانو په ذهنونو باندې ډیر بد تاثیر کوي.
د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د لومړی نتایجو اعلان وروسته په افغانستان کې روانه انتخاباتي لانجه پراخه شوه. د عبدالله عبدالله دوهم مرستیال محمد محقق او د دې ټیم ځینې نور غړو ویلي چې د روانه انتخاباتي لانجې د حل لپاره باید یو موقت حکومت جوړ شي. خو له دوو ورځې راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له دواړو کاندیدانو سره په خبرو بوخت دی چې رامنځته شوې انتخاباتي لانجه هواره کړي.
و موریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې له غړیو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه د حساسیت پارونکو څرګندونو ډډه وکړي. لبلی خواهره چه دفنستان ده جورنالستان و سراسری شورا یا شمیر رسنه تورنوی چه ده جمهوری ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې په خپلواکه توګه خبرونی ندی کړي. د دې شورا غړي سره لدی چې د کومې ځانګړې رسنۍ نوم نه اخلي، خو وایي د دوی موندنو ښیي چې یو شمیر رسنیو په خپلو خپرونو کې ژورنالیستي اصول ندی مراد کړي او قومي مسایلو ته یې لمن وهلې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس د هیواد له رسنیو وغوښتل چې په خپلو خپرونو کې بې پرې پاتې شي او د افغانستان ملي ګټو ته پوره پام وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمتالله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا وایي په دغه هیواد کې د یو شمیر رسنیو مغرضانه خپرونو او له یو ځانګړي کاندید ملاتړ د انتخاباتي لانجې له پاړسوب سره مرسته کړې. د دې شورا مرستیال اسف وردګ د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دوی داسې اسناد لري چې ځینو رسنیو ځانګړي کاندید ته کار کړی.
ځینو رسنیو نه دا چې په منفي شکل ځینې طرفونه ونیول، حتی فرهنګي اخلاق هم تر پښو لاندې کړل. په ډېر تاسف سره چې دوی قومي مسایلو ته یې لمن ووهله، دا نه چې هغه قوم ته جفا ده، افغانستان ته یو خیانت دی. زه به په خپل وخت هغه رسنۍ چې رسالت یې نه دی ادا کړی په ثبوت په وغږېږو، هغه چا چې قومي مسایلو ته لمن وهلي په بلو هغه کې به زه د هغو ثبوت وړاندې کړم.
خو ښاغلي وردګ په ډاګه نه کړه چې کومو رسنیو د کوم ځانګړي کاندید په پلوي خپرونې کړې او قومي مسایلو ته یې لمن وهلي. د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا له ټولو رسنیو غواړي چې خپل خبرونې د ژورنالیزم په نړیوالو منل شویو معیارونو برابرې کړي او خپل مسلک ته ژمن پاتې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د خبرونو څرنګوالي ولسي جرګې هم اندېښمنه کړې ده. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په اوسنیو حساسو حالاتو کې رسنۍ باید د ملي ګټو په پام کې نیولو سره خبرونه وکړي.
دا چې افغانستان په اوس وخت کې له حساسو شیبو څخه د تېرېدو په حال کې دی، له رسنیو نه غوښتنه کومه چې په خپلو خپرونو کې د تل لپاره د افغانستان ملي ګټې پام کې ونیسي. رسنۍ دې د وخت نازکي او حساسیتونه درک کړي او په خپلو خپرونو کې د افغانستان ملي ګټو ته جدي پاملرنه وکړي.
د تېرې یک شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رسنیو کمیسون د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې څلورویشت رسنۍ له اصولو نه د سرغړونې له امله نقدي جریمه کړې وې. د دې کمیسون چارواکو ویلي وو چې جریمه شویو رسنیو یو اړخیزې خپرونې کړې دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
خود دمګړی ازادي رادیو ته غوښتل چې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر 15 اف ام او 12.9 منځنۍ څپه باندې خبرونه لري. د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن اف اس سی اس د رواني انتخاباتي لانجې د حل لپاره یو نوی طرح جوړ کړی. د دې ټولنو مشر د شنبې پر ورځ د یو خبري غونډې پر مهال ویل چې دغه طرح له کاندیدانو سره هم شریکه شوی چې له مخې باید په ټولو ولایتونو کې کارول شوی رای له سره وشمیرل شي. دا په اصل کې ده چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه د دې طرح له جوړېدو بې خبري ښیي. تفصیل د ناجیه صافی پر راپور کې.
سره له دې چې د انتخاباتو د رواني لانجې د هواري لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راغلی او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې دغه لانجه حل کړي، خو د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن انتقاد کوي چې دغه هڅو مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د دې فدرېشن مشر صدیق منصور انصاري د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه، ملګري ملتونه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او افغان ولسمشر تر دې مهاله نه دي توانېدلې چې د کاندیدانو قناعت حاصل کړي. نوموړي د دې انتخاباتي لانجې د هواري لپاره د یوې نوې طرحې د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د ټولو انتخاباتي مرکزونو رای باید له سره وشمیرل شي.
د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن د وی حقیقت موندون کې غړي سرډلې وړاندیز کوي څو د دوالو ټیمونو د شکایات او غټ دریس په اساس ټول رای له سره وشمیرل شي او ناپاک رای په ډیر جدي او شفاف ډول د افغانستان د ویاړلي ملت لټول پاک رايو جلاشي.
خغلی انصاری وویل چې دغه طرح دواړو کاندیدانو سره شریکه شوی، خو د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو استازو ازادي رادیو سره په خبرو کې د داسې یوې طرحې له جوړېدو بې خبري څرګنده کړه. د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی د ټیم غړي نعمان شینواری ازادي رادیو ته وویل چې داسې کومه طرحه په دې برخه کې نه ده شریکه شوې.
دغه سی یو څه پیشنهاد مدني ټولنه د فدرېشن د خوانه غهینه لرم او منګ د هر هغه پیشنهاد سره چې شفافیت رامنځته کړي او د افغانستان د قوانینو
په همدې حال کې د عبدالله د ټیم میان مسلم سعادت هم د دې طرحې په اړه بي خبري خي.
دا ډول کومه طرحه په کتبي شکل د مدني ټولنو فدرېشن لخوا د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ته نه ده استول شوې.
د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه جنجالونه وروسته له هغې پورته شول چې عبدالله ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې او انتخاباتي کمیسیونونه هم پکې لاس لري. وروسته له دې انتخاباتي کمیسیونونه او ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې د عبدالله د ځینو شرطونو په عملي کېدو سره دغه ټیم انتخاباتي پروسې سره یو ځای کړي، خو لندې بریالۍ لشوی. اوس مهال د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د همدې انتخاباتي لانجې د هوارولو لپاره کابل ته په خپل سفر کې له دوه ورځو راهیسې له دوړو کاندیدانو سره لیدلې او هڅه کوي چې د ستونزې ته د حل یو لاره پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه ناسم بولي چې وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ لخوا د عملیاتو له پایلې وروسته یو شمیر طالب مشران افغانستان ته راوختي. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي افغان حکومت په شمالي وزیرستان کې روان عملیات په سمه توګه نه څاري. تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت د شمالي وزیرستان د عملیاتو د اغیز په اړه هر ډول څرګندونې له وخته مخکې بولي، خو افغانستان ته د ځینو طالب مشرانو د راتلو په اړه خبره شوي رپورټونه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ وایي په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي پوځي عملیات 80% بشپړ شوي دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمي د شنبې په ورځ له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې په شمالي وزیرستان کې د عملیات پر مهال د افغان لوري د اقدامات په اړه وویل:
موم در حد امکاناتی که داشتیم قوای سرحدی
دی وایس موږ ځواکونو ملي اردو او سرحدي ځواکونو لخپل امکانات سره سم د جوړن پر پوله احزارات نیولې او دا ادعا چې تر لسان افغانستان ته راغلی او بیرته به پاکستان ته ځي نه سمه ده.
افغانستان و پس میرن به پاکستان نمیتونه درست باشه.
شغل لازمی زیاته کړی چې کده پاکستانی رسنیو هدف هلمند ته د جنگلۍ راتګوي، نو په وینا افغان ځواکونه د غوی د ځپلو لپاره په جګړه بوخت دي. نو موړې د غرس ویل کده شمالي وزیرستان عملیات په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په ځنګړې توګه د حقانی شبکې د حملو پر کمولو تاثیر وکړي، نو دوی به مثبت وارزوي. د پاکستان حکومت تیر میلادي میاشت کراچۍ ښار پر هوایي ډګر د وسلوالو تر حملو وروسته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل. دا غبرید مسولیت د ازبکستان اسلامي غورځنګ پر غاړه واخیست چې پکښې د پاکستاني ځواکونو په ګډون ډېر کسان وژل شول. خو ځینې افغان سیاسي څېړونکي بیا د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر افغانستان د اغېز په اړه بل نظر لري. احمد سیدی وایي چې د پاکستان حکومت له سره د دې عملیاتو جریان او څرنګوالی له افغان حکومت سره نه و شریک کړی او افغان حکومت هم دغه عملیات په سمه توګه نه څاري.
واقعیت دا ده چې د افغانستان حکومت هغه عملیات چې په پاکستان کې را روان دي په قبایلو کې خبر به نه لري، معلومات به نه لري. پاکستانی مقامات هم له اول نه غوښتل چې دولت افغانستان په جریان کې دخیل وي. واقعیت دا ده چې پاکستان هلته عملیات کړی، یک تو تعداد مسلح تورستان هم په خوست کې راغلی هم په پکتیکا کې راغلی چې ژر تر ژره په دې مناطقو کې ناامنی به شروع سي. بیان دولت افغانستان وایي چې والله مونږ اوس پوه شو چې دا خبره
سره له دې چې د پاکستان حکومت مخکې ویلي و چې د عملیاتو په شمالي وزیرستان کې د قنی شبکې په ګډون د میشتو ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پیل کړي، خو د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل تر دې مخکې ویلي و چې د دې عملیاتو هدف افغانستان ته د وسلوالو د راتلو او د انتخاباتي لانجو په درشل کې په د هیواد کې د وضعیت ګډوډول دي.
د همدغو عملیاتو د پایل عمله خوسته لراوختیو کډوالو سره نن مرستې وشوې. له خوسته نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال ادارې یا یونیسیار او نړیوال خوراکي پروګرام یا دبلیو اف پی لخوا د وزیرستاني کډوالو سره د مرستو منظم بهیر پیل شو. د شنبې په ورځ د یادو دواړو ادارو لخوا هغه 1500 وزیرستاني کډوالو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شو چې د کډوالو د کیمپ څخه بهر د مرکز په دریو اداري واحدونو کې وسیږي، چې د دې کورنیو په تعقیب دا ډول مرستې د خوست په هغه ټولو سیمو کې وویشل شي چې د قبایلی سیمو کډوالو په کې اړولې دي. د نړیوال خوراکي پروګرام یو تن مامور چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل چې ښایي تر دې وروسته هره میاشت په همدې اندازه خوراکي توکي ثبت شویو کډوالو ته په منظم ډول وویشل شي. دوه تنه وزیرستانی کډوالو چې یادې مرستې ترلاسه کړې وې خپل نظرونه راسره داسې شریک کړل.
زه نه ګول خبره کوم، امیرمشا اوسدین کایم، همیشته دا مرسته وکړه. دغه مرسته نه مې ډېر خوښ دي. د افغانستان خو ډېره ډېره مننه چې مې سره کومک وکړو کې حکومت خو مړوي دا خو ډېر رېغدار شهر وکړل. دا ډېر کافي شاپي دي زمره ګزاره په وشي.
زه ګلمیب خان د صدګۍ اوسېدونکی، مې سره ډېره ښه مرسته وکړه. د افغانستان حکومت مې ډېره ډېره مننه، هر شهر وکړه، وډیر وکړه، دونار وکړه.
یو بل تن وزیرستانی کډوال بیا په خپلو خبرو کې د افغان حکومت د مامورینو د ښه چلند ستاینه وکړه او ویل چې دوی باور لري افغان حکومت به له دوی سره لا نور مرسته هم وکي.
مظفر منم ده، زه په کوم باندې دا واړیو ان شاء الله چې په دای و میژ خپل کوشش کړو چې میژ دوی میژ دا امید ده ونه چې ان شاء الله چې په پنجابي نه او بلوچ نه په سندي نه وي میژ دیم دات وکړو. شپ قدر ته احترام سره ایز یاري نه پلمبر نوستوي خپل د نوم خولي چاکیم سار دریمي اغه شایته ته په نومه باندې نوم د خولي پلون کای د پلون کی زیای ورسا چې څه شاین غولي وي سدي وي اشای خپل په لمبر در کوي نه پشه د کشتانه سشتانه بیزاتیشت.
د خوست په مرکزی واحدونو کې د مرستو د ویش کمیټې مشر بختنور بختیار د مرستو د سرنګوالي په باب آزادۍ رادیو سره خپل خبري په دې توګه شریک کړي.
نن هغه کورنۍ چې شمالي وزیرستان نه راغلي دي د خوست شهر په مرکز او د متون په قوم کې مشته شوی دي، نمونه ثبت کړي دي. هغه لپاره غذایی مواد ورکول کیږي او غیر غذایی مواد هم ورکول کیږي. غذایی مواد د دبليو ایف پی له طرف نه دي او غیر غذایی مواد د چولس کلام جنس پکې دي هغه د یونیسیار له طرف ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د پکتیکا ولایت په برمل او اورګون ولسوالیو کې هم د ځایي چارواکو لخوا هغه سلګونو کډوالو سره اړین مرستې وشوې چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله ورکړې شوې دي. ځایي چارواکي د پکتیکا په اورګون، برمل، نکه، ګیان او زیړو ولسوالیو کې د میشویو کډوالو شمیر لس زره کورنۍ ښیي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر غزه د اسرایلو د هوایی بریدونو د تلفاتو شمیر تر 160 ډیر شوی. نن د دغو بریدونو 15مه ورځ ده. فریبا ظاهر په دې اړه ریپورت لري.
د حماس ډلې چارواکو نن ویلي چې اسرایلی الوتکو د شپې مهال کورونه، دولتي ادارې او د لومړي ځل لپاره په غزه کې جماعتونه په نښه کړي دي. اسرایل د حماس ډله تورنوي چې په جماعتونو، ښوونځیو او کورونو کې وسلې ذخیره کوي. د اسرایلو په وینا حماس په دې کار سره د ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په غزه کې د روغتیا وزارت ویان اشرف الخضر وایي چې د شپنوي عملیاتو په نتیجه کې د تلفاتو شمیر تر 160 اوښتی دی. د هغه په وینا څه باندې 900 تنه نور په دغو پیښو کې ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په قربانیانو کې لسګونه تنه ملکي وګړي دي. په غزه کې د بیړنیو خدماتو یو مسول وایي په غزه کې د مایوبینو پر یو مرکز د اسرایلو په بمباری کې دوی مایوبي انجونې هم وژل شوې دي. دا 15مه ورځ ده چې پر غزه د اسرایلو بمباری دوام لري او د راپورونو له مخې د دغو بریدونو د درېدو هیڅ ډول نښه نه لیدل کېږي. د اسرایلو صدر اعظم وایي د دوی بمباری به تر هغو دوام وکړي چې پر اسرایلو د فلسطین له لوري د وسلوالو ډلو راکټي بریدونه نه وي کم شوي. بنیامین نتنیاهو د جمعې پر ورځ په یوه خبري کنفرانس کې ویلي و چې هیڅ نړیوال فشار په موږ د بشپړ ځواک له کارولو مننه نه کړي. د اسرایلو پوځ وایي د حماس د قومندې مرکزونه، ذخیره او د دغې ډلې راکټ اندازونه یې په نښه کړي دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتي چې د یوه سمدستي اوربند لپاره سپارښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري نوی پلای پر غزه د اسرایلو هوایي عملیاتو پر مشروعیت شک شولې دی. هغه له دوړو لور وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي.
اروپایي اتحادیه نن یک شنبه هغه یو لس نمونه اعلان کړ چې په یوکرين کې د روان سیاسي بحران په خاطر تازه د دې اتحادیه د بندیزونو لیست ور شامل شوی. د اروپایي اتحادیه چارواکو ویلي د یوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا د اعلان شوی جمهوریت پر یو لس چارواکو د سفر بندیز لګول شوی او پانګي کنګل شوی. د مسالې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په دې لیست کې د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ادعا پر اساس د دونیتسک د خلکو په نوم د اعلان شوی جمهوریت صدر اعظم الکساندر برودای شامل دی. یو څلوشت کلن سیاست سیاستوال الکساندر برودای په خټه روسای دی او لکه څنګه چې خپل ادعا کوي تر دې مخکې په مسکو کې د حقوقي چارو په اړه د مشاورې دفتر درلود. د بندیزونو په لیست کې د دونیتسک د بیلتون غوښتونکو د امنیت وزیر الکساندر خودروکوفسکي، د صدر اعظم رسیال الکساندر کالیوسکي او د بیلتون غوښتونکو په پلوي د معلوماتو او پروپاګاند خپرولو وزیر الکساندر خریاکوف هم شامل دي. د بندیزونو په لیست کې د لوهانسکي او شمیر بلتونغشتونکي هم شامل شوي دي. په لوهانسکي د بلتونغشتونکو د ادعا او پراساس د اعلان شوي جمهوریت صدر اعظم مراد بشیروف، د هغه مرستیال واصل نیکیتین، د اعلان شوي عالي شورا مشر او د کورنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر ایګور پلوتنسکي هم تر بندیزونو لاندې شوي دي. د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په دیلیس کې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په پلوۍ د بیلتون غوښتونکو د یو شمېر رهبرانو د نومونو تر څنګ یو شمېر لوړ رتبه پوځي چارواکي هم شامل شوي دي. دغه چارواکي د اوکراین د مرکزي حکومت پر ضد د جګړې لپاره د بیلتون غوښتونکو د روزنې په خاطر د بندیزونو لسته شامل شوي دي. د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې ده چې دغه بندیزونه به له نن څخه